سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو هم د شپې باز موږ ته خبري مجله پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې مړه کتلې اوریدلې شي. پایله په خبرونو کو د طالبان حکومت له پاکستان وغوښتل دي چې د افغانستان زورګونه کانتینر او ته د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته د تلو اجازه د تلو لپاره په تمه دي اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې او وزیر نورالدین عزیزي اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې شوې دي. ترانزیتي ستونزې یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې له لسګونو زر افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې یو بشري ناورین روان دی. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو سنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د افغان کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لکتر لګه و توقف ځایونو کې نیول شوو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. بل پلو په غزه کې بیا اسرائیلی ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکي نن په داسې حال کې چې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې هوایي حملو وروسته اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډی د کلابند روختون د دروازې په څومتري وټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزه کې د تیرو 15 د جګړې پاسلی محور بدل شوې دي. ملګر ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پالان او له جګړو بې ځای شوي خلک پکې دي د نننه په روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له دغې ځایه ووځي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدنې په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي. د تهران څارنوال علي صالحی نن د اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. په دې اور پیخه کې 8 بندیان وژل شول. ایرانی چارواکو د دې پیخې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه، خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو آزاد رادیو فردا ته ویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف کې د محسا امینی د مړینې په خبرګون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. وړاندې په مجله کې برا سره واوري چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نړیوال سازمانونو د هغې ډلې د بخښنې سازمان اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي که چیرې دغه افغان کډوال له دې هېواده ایستل کیږي په افغانستان کې فزیکي امنیت او ژوند ته خطر پېښ کېدلی شي. د شیدې سازمان نور په دې اړه څه ویلي د درته په راپور کې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو هیئت ورغلی دی او د افغان کډوالو پر ستونزو او د هغو سوداګرو د مالونو په اړه باندې چې په کراچۍ کې کانتینرونه بند پاتې دي خبرې اترې کوي. د شي په دغه خبراتورو کې په نور کوم مسایل باس شوی په اړه به هم درته ورسره جزئیات ولرو. همدارنګه ایران کې به د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو. د هغه افغان کیسه به هم در سره شریک کړو چې په ترکیه کې د خپل کارځای کې وژل شوی دی او بیا یې ترکانو مړی ته ورچولی دی. په دې اړه هم درته جزئیات لرو کو وخت پات شو. د سپورت لډګر مو هم خبره وو. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهي د بخنړيوال ساسمانوي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چارو کې لا زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. ورزو حسیب تلاش ته تاسو ستړي مشهي په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې د ساسمان نور څه ویل دي؟
سلامونه. د بخنی نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې د رونتیا حساب ورکولو او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او ځورولو په اړه سخت انتقاد کړی دی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، له زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په وینا څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي، چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او د دغه سازمان په وینا فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په اعلامیه کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي، نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب، زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ځورونې او له دوی سره د مخالفت د پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې هم مستند کړي دي. د دې سازمان په لمه کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو لپاره د بیرته ستنولو نه څلويخت جوړو شو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دی جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ نه ځي. په راپور کې تایید شوې چې له دې مرکزونو په لیکتر لګه وو هغه کې زندان شو او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه د وکیل نیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکه نیولو ته پریښودل شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان پر اعلامیه کې دا ډول مرکزونه د آزادې او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستی د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې ځورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړي سازمان داسې مهال په پاکستان په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسؤلانه اخراج له امله انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته د راستنو شویو ډېر شمېر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او ځورونې کیسې رسنیز شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی پرون د دې هیواد سنا ته وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ویل چې لمړی خدای او ډول ګنګستیا ده چې دا د افغان کډوالو د ایستلو او ځپلو لپاره یو عملیات دي. خو د دې په وینا دا د پاکستاني حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښ وتلی، کومه کورنۍ جګړه د بوینا پکې نشته او دغه افغانان ټول باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مهال دا خبره کوي چې ډېر شمېر افغانانو وروستیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره ځورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته راستول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د بخنې د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي که چیرې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي د دوی ژوند او امنیت به خطر پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو هیئت پاکستان ته تللی دی او د هغو افغان سوداګرو پروازیت چې د کراچۍ په بندر کې کانتینرونه بند پاتې دي او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې له دغه هیواد سره ستونزې لري دوی ورغلي دي او په دغه مسایلو ورسره خبرې کوي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر یونس مومن هم را سره په مجله کې دی. مومن صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې دغه سفر په اړه ډیر وایي، د دې سفر هدف څه ده او تاسو چې تروسه پوری پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، پر کوم موضوعات مو مشخصا خبرې اترې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سیال صاحب لومړی تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسو محترم کارکونکو ته همیشه د افغانستان د سکتور او د افغانستان د خلکو ژغ جهان تر سوې ډیره مننه تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان خصوصي سکتور د درو میاشت را پدې خو او د افغانستان خلک د څو ورځو را پدې خو یا د یو میاشت را پدې خو د مشکلات سره مخامخ دي ولې به هم د افغانستان خلکو او د افغانستان خصوصي سکتور دغه مشکلات ته خپل وجور کړی ده او خپل سینای ورته سپر کړی ده کاغه ما د بیرته راستنیدونکو ورونو راتګ افغانستان ته عامل الله الهام د افغانستان خلک ورسره ولاړ دي او خپل وس سره کوي ان شاء الله د خپل وس مطابق ان شاء الله ټول تخپل رسیدګي سوي ده دوهم موضوع چې د افغانستان د سوداګرو قانوني یا ترانزیتي مالونه چې د کراچي په بندر کې تم دي موږ د خپل ټول ډیپلوماټیکو حالې دلو څخه هغه ک جامعه جهانی و هغه ک د امریکا سفارت او ک اتحادیه اروپا و ک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وکې یو نوو ټول ته مشبل ارزونه شریک کړي دي ولی در داوسه پرې چاته هیڅ غوښنه ولی چون زموږ د همسایه و دغه عمل چې د بیلمنډ ترانزیت خلاف عمل دی او د افغانستان د خپلمنځي یو تړون چې د افچا پرمادي چې د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریټ اګریمنت دی د خلاف قانون دی نو موږ د هغه په د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د او مملکتو پر اقتصاد باندې خصوصا د پاکستان فکسن باندې ناوړی تاثیر وکي نو لهدازه موږ په دا خطر چون جناب وزیر صاحب محترم تجارت د افغانستان د حکومت پرې کلیپ مطابق دی د یو درې اړخیزه مجلس ته پاره اسلام آباد ته غری دي زما د معلومات لمخې چون په دغه حد کې موږ هم بلګرو موږ هم دلته د پرون رئیس د خپل درنو سوداګرو سره چې اصلا مشکل په کوم ځای کې دی
دا تاسو د غستون ته اشاره وکړه چې د پاکستان د کړنه چې افغان سوداګرو ته اوس ستونزې رامنځته کوي غیر قانوني عمل د نړیوالو اصولو خلاف هم ده ورسره مخبریه ترې په دې اړه وکړي دا غوې جواب درته څه و
زه خبرو تر ازم نن چې و نن دا مجلسونه نن زموږ د رسمي هیئت مجلسونه و چې هغه د ازبکستان او پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل مجلس و سبا د خیر زموږ مجلس شروع کینې نن موږ خپل مجلسونه هغه سکتور خصوصي سره زموږ بحث و چې تقریبا د یو نفر دریس او کنټینر یو الباندی چاغه خوراکي مواد کچيري د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي د ټولو مواد له مابین دي او وخت تیریږي او پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي نو لهدازه زموږ مجلس په سبا شروع کیږي ان شاء الله سبا د خیره چې مجلس مر شروع سو مر به تاسو ته مجلس ټوله دروته موږ په خپل ټوله هغه د معلوماتو بسته چې زموږ سره راڅخه ده چې د نړیوال قوانين دي خپل منځي قوانين مو دي او هغه اتهامات چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خصوصي سکتور لګوي چې افغانستان پاکستان ته برته معلومه ره راکاچا کېږي د هغه څه مشکلات سره ولې موږ از موږ خواسته دي چې ټول بنادر زموږ د لپاره مهم دي موږ ته معلومه ده چې بدیل لار بوي ولې زموږ د لپاره ټول بنادر مهم دي زموږ د لپاره ټول پلم سایګان دي مهم دي
تاسو پان باندې تاسو خبرې کړې دي او د نورو هوادونو هم هيئت ورغلې دا غوي هم خبرې ترې کوي فکر کوي چې دا مشکل به حل شي او پاکستان به افغان سوداګر پرېږدي چې په دغه لار باندې ځکه چې د دې لارې غوي هم منځنۍ اسیا سره راکړه ورکړه کوي
زه فکر کوم که د پاکستان حکومت د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د حکومت مثبت نظریات او زه فکر کوم په دې کې به هیڅ پانا نه وي پاتې چې دا مشکل حلوي او د افغانستان سوداګرو مالونه بوريل کوي په دې حالت افغانستان په اوسني وخت کې د افغانستان خصوصي سکتور شو کې چې خپل تجارت منطقوي او جهاني کې او افغانستان د دې جوګه دي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ یو مهم لار جوړ کړي نو په دې لار کې هم د افغانستان لوري او رول یو مرکزی رول دی او زموږ هم سایګان باید متوجه شي ودی
مومن سبیو بلستونز دا چې هغه کډوال چې په پاکستان ناراضي هغه یل ته سرمایه لري دی کډوالو د ستونزو په اړه مور سره خبري کړي دي کنه ځکه چې دغه کوم کډوال چې اوس راغلي دوی شکایت کوي چې هرڅه ور نه پاکستان کې پاتې دي او څیم چې خرڅ کړي په ډیر کم به یې خرڅ کړي ته دغه کډوالو د سرمایه د انتقال په اړه مو پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي
چون دا خو حل تخپل دی وزیر صاحب محترم تجارت په خبرو سره کې یو د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت خبرې سره کوي دا د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې هغه سوداګر چې په بهر کې سرمایه گذاری ولري تقریبا دوی میاشتې مخه زموږ یو پاپریکا رااله چې هلته هم د مځکې برک او ټول امکانات ورته ورکول سول موږ هم ارزوی چې نورې پاپریکې هم را روانې دي د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې د حکومت سره د دې همغږي وکړي خصوصا د افغانستان د اوتاق پر سرمایه گذاری خونه آماده ده چې د دې سره هم غیر رامنځته کی او پر امکانات ودی ته برابر کی یعنی پدې باندې د افغانستان حکومت هم تصمیم نیولې دي او شاید یو ډیر څه طرز عمل پدې کې هم جوړ شي ولی ارزو می دغه د سرمایه د هر چا شخصي حق دی که په هر مملکت کې وي په هر ځای کې وي د دنیا هیڅ قانون او د دنیا هیڅ مملکت ته حق نه لري چې یو چا شخصي شتمنۍ را وګرځوي او هغه ته مشکلات پیش کړي
موږ اوس پاکستان پاکستان عملاً دغه کار کوي او دغه کوم افغان کډوال چې راغلي دوی دغه ستونزه مطرح کوي چې هر څو نه پاتې دي که خرڅ کړي دي په ډېره کمه بیه خرڅ کړي دي او په دغه لنډ وخت کې خودوی د سرمایې نشي انتقالولی اوس پاکستان لګیا د افغان کډوال د سرمایې بندي له دې وروسته تاسو ورسره په بحثونو کې څه ویلي دي د انتقال پروسې په اړه خبرې کړي کنه
موږ چون دغه بحث ما موږ پر اړه لري موږ ما اجندا چې د افغانستان د خصوصي سکتور موضوع زموږ اجندا د کراچي موضوع ده او په افغانستان کې زموږ مسولیت دی هر هغه سکتور خصوصي تاجر سرمایه گذار چې افغانستان ته راځي موږ به د دولت سره کښینو او دوی ته خپل زمينه برابرو دا به د افغانستان حکومت د دوی سره خبرې کوي چې زموږ د خلکو سرمایه باید په بوله هونسي غوډل ته کار کړی دی د دې ملک ته لپاره خدمت کوي
تاسو دا ونه وکړه چې د مختلفو برخې دي چې بیلابیل سکتورونو پورې مربوطي یو په تاسو پورې خصوصي سکتور مربوط دي ځینې نیوکه کوي هغه چې د افغانستان د نن د کې بهر دي وزیر صاحب چې پاکستان ته تللی دی د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کړې ده دا ساسي پان باندې ارتيانه و چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له تاسو سره څوک وایي چې د پټول کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبري کړې وي ځکه وزیر صاحب خو بهرنیو چارو وزیر سره کتلی په پاکستان کې
زه فکر کوم په وخت په کتلې چې نو غواړم چې دوی اماراتي چارواکو کې د امارات په هغه دي چې خپل اصول لري په هغه کې مداخله وکم زما فکر د وزارت محترم خارجي استاد مستقیما ورسره دي او هلته د سیمیز اقتصادي رئیس یا د سیمیز مطالعاتو د اقتصادي مطالعاتو رئیس مشتره ورسره دي
ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر یونس مومند و چې د پاکستان سره د افغان کډوالو او همدارنګ په لا پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو پر حل باندې او هغه معلومات چې په کراچي کې بند پاتې دي موږ سره خپل روستي معلومات شریک کړل اوس د افغانستان نور مطالب هم شته خو اوس باور شو په طلبې کې د ډیوی رادیو خبريال رحمان الله بنیرای را سره دی بنیری صاحب تاسو ستړي مو شی په خیر راغلی تاسو راته وای چې په غزه کې وضعیت څه دی او تاسو روستي معلومات دغه جګړې په اړه څه دی
وګونو کې جازونو وګونو ورما او چکل جاز ډیر شي 14 وګونو هم راشي د دې کړي د شو نجات د چې دا لګري ملتونه هم دا وایي نو ته ټول زیات سوند چې د غزې په پلان کې دا و بیان دی هغه نو لاوا د هغه ټول
موږ به کوشش وکړو چې بنیرا صاحب د واتس اپ لاله راوخلو یا هم داسې وکولای شو ورته زنګ وهو چې موږ د دوی غږ په سمتوګه نه لرو کېدای شي علت دا وي چې هلته جګړه روانه ده او انټرنیټ په سمتوګه باندې کار نه کوي دوی ته بروسته بیرته ورشو او د غزې د جګړې په اړه باندې به نه جزئیات واخلو خو اوس به بیرته د افغانستان مسایلو ته راشو یوازې پاکستان نه ده چې په دې وروستي کې له خپل هیواد افغان کډوال باسي بلکې له ایران هم په د ورځې په جریان کې سلهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. بل پلاو په ترکیه کې هم یو افغان کډوال وژل شوی دی. به همرزو حسیب تلاش ته تلاش ته بیا هم ستړی مشي که تاسو سره په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات شریک کړئ او همدارنګه د هغه افغان کډوال چې په ترکیه کې وژل شوی دی علت راته وایي چې والی.
بیا هم سلامونه. ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران سرحدي امنیتي چارواکو یو اجزرا څلور سوه و افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوي وو له دې هېواده ایستلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس نه لیکلي چې د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع د دوشنبه په ورځ د یو خبري په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې دغه افغانان چې په غیر قانوني توګه د پوانه دغه هېواد ورغلي دي د لومړی نیول دي او له هغې وروسته افغانستان ته بیرته شړلې دي او دوی وایي چې دای په افغانستان کې د په دغه سیمه کې د طالبانو چارواکو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړې چې د ایران پولیسو ځواکونو دغه کډوال په تیرو نهو ورځو کې ایران ته د ناقانونه ننوتلو پر مهال پیژندلي او په دوغارون سیمه کې د طالبانو استازو ته سپارلې دي. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د خراسان د پولیساتو قمندان دا هم زیاته کړې چې بهرني اتباع باید په د رسمي دروازو له لارې په قانوني توګه ایران ته داخل شي پرته له دې به ورسره پریکنده چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ایستل شوي افغانان ادعا کوي چې د کار کارتونو په لرلو سره له ایران څخه ایستل کیږي او سره له دې چې هلته د اوسېدو ځینې اسناد هم لري خو ایراني پولیس دوی نیسی او بیرته افغانستان ته شړي. ځینې هغه کسانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی فرید احمد چې په تېرو څو ورځو کې له ایرانه ایستل شوی و د ازادي راډیو ته وویل چې لس ورځې کېږي د ایران له پولې راړول شوی دی. شاوخوا یوه میاشت په ایران کې تېره کړه او هلته یې کار پیدا کړ، هلته خلک وهلته کول او بیزتی کوله. د ده په وینا د خلکو لپاره د ده سپارښتنه دا ده چې افغانان باید ایران ته ولاړ نشي. خو لویه ستونزه یې دا ده چې د ده په وینا په افغانستان کې هم کار نشته او خلک اړ کیږي چې د کار د ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د تسهیل کې د چې ایران خبري اژانس د راپور له مخې د روان مریض کال په لومړي شپږو میاشتو کې څه باندې 328,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېدل د خراسان رضوي پولې لارې افغانستان ته راستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د دوشنبه او یک شنبه په ورځو له 6,000 ډېر افغان کډوال چې په خپل خوخه او یا په زور له ایران څخه افغانستان ته استول شوی او راغلی دی. د په داسې حال کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان څخه هم دغه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده او ګڼ افغانان هر ورځ له بیلابیلو د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنېږي. تاسو د په ترکیه کې د افغان کډوال د وژلو موضوع هم یاد کړه. د په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه کسانو لخوا چې دور سره کار کوو وژل شوی او بیا یې جسد په یوه ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې چې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله یې په ایران کې ژوند کړی دی او اوسېدل او وروسته له هغې چې له ایران څخه دوی وایستل شول دوی اړ شول چې ترکیې ته ولاړ شي او له شپږ میاشتو راهیسې دوی په ترکیه کې اوسېدل خو هلته هم دوی له ورته برخلیک سره مخ دي چې باید په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسېږي او له دغه هېواده ایستل کیږي. خو د دغه ایستو سره سره د دوی د کورنۍ غړی چې دوی د میرمنې په وینا د کورنۍ یوازې ډوډۍ ګټونکی یا ډوډۍ راوړونکی و دا د خپل کار د مالک لخوا لومړی ټپي کیږي او وروسته د هغې مړې په ځنګل کې سوځول کیږي. ترکیه رسنیو هم راپور ورکړی دی چې د دغه افغان د وژل کېدو په تړاو دوی شپږ کسان نیولي دي چې په دې کې د ده ځینې همکاران او ځینې نور کسان چې په دغه وژنه کې ښکېلو نیول شوي دي. د دوی خبره دا ده چې دغه افغان په یو غیر قانوني کان کې کار کوو او د کار مالک دی لپاره چې دای کروختون ته وی سی کله چې بده په کان کې چپکیږي او هلته د درملنه او کې د دوی د غیر قانوني کار برملاشي او د دې لپاره دا وجه لید یو کیسه تر ټولو همدا چې د هغه ځکه وجه
کیږي کور ودان حسیب تلاش و چې له ایران څخه د افغان کډوالو دراستنولو همدارنګه په ترکیه کې د افغان کډوال د وژل کېدو په اړه جزئیات راکړ. بیرته به ورشو غزې ته څیرمه په اسرائیلي او خارګوټي کې د امریکا غږ ډی وی راډیو خبریال رحمان بنیرای را سره دی. بنیرای صاحب، که تاسې زموږ غږ لرئ او انټرنیټ مو سم شوی وي، که د دغې جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړئ. فکر کوم چې هلته انټرنیټ سم کار نه کوي او موږ نشو کولی چې دوی ځان سره واخلو او وروستي جزئیات ورنه واورو. وربشو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې اورو چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي.
سلامونه می ومنه. ټاکل شوی چې سبا د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ نیمه پیلو به ترسره شي. دغه نیمه پیلو به د هندوستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ د هند د ممبئی ښار په وانکی لوبغالي کې ترسره کیږي. نن د دواړو لوبډلو لوبغاړو رسنیز کانفرنس درلود. د هند لوبډل مشر روهیت شرما وویل چې په دغه نړیوال جام کې د لوبډلې توازن په بشپړه توګه جوړ کړی او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به دوی ډېره ښه پایله ورکوي. د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ اچوونکي لکه فرګسن هم ډاډ څرګند کړ چې یو وار بیا به یې لوبډله پیلو به ته رسیږي. په وروستیو څو نړیوال جامونو کې دا دویم دریم ځل دی چې دوی تر نیمه پیلو به رسیږي، خو دوه ځل دوی پیلو به ته رسیدلې دي چې پیلو به بایللې ده. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله قطر ته تللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې یاد لوبډله به د قطر کې د 2018 او 2020 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. دا دویم دور د دې سیالیو او افغانستان په دې دور کې د نومبر په 14 نیټه لومړی له قطر سره، بیا به د نومبر په 20 نیټه له کویت سره، او د مارچ په 1 نیټه به بیا له هندوستان سره سیالی کوي. دغسې بیا دوی له یاد لوبډلو سره نورې سیالۍ هم لري چې هغه په راتلونکو میاشتو کې پیلیږي. او د افغانستان د کورنی کرکټ لیسټ سیالیو نن لوبه د سپین غر او بند امیر لوبډلو ترمنځ و چې د وو منډو په توپیر دغه سیالي بند امیر لوبډلې ګټلې ده. باید ووایو چې تر دې د مهارې لوبډلې نږدې و سیالۍ ترسره کړې دي، او د امو لوبډله د ګروپ په ګروپ کې تر ټولو مخکې ده. بوستور پسې ده، بند امیر په دریم مقام ده، میسانک او سپین غر په ترتیب سره په څلورم او پنځم مقام کې ځای لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان کورنی کرکټ پر لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلو بیلابیل او نوموتي لوبغاړي هم لوبه کوي. یاد سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي او د روان نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام کوي.
ډېر زیات مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرۍ هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې تر هغه ډلې منظمی کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دیو ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې، او همدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی. نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بے منطقه دی او ډیر کمزور دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لدا، افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کال نورم تیر کئ، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دی کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډیر مخالفت ده، بل خصوص د کوشتفی د کانادا.